Ne îndezmerițele reușite ma dagă spințele sâmba apăr afanăsan de Talibanu de vacmânei două cală purășul. Talibanu două cală măhche pe hâmte urâs cabăluni o jumări în Zambie și de doză rău aul cal părustiu chi de America de puzire gal pe mrăsta de dui de terii vacmânei părăzai vac trăsie de lei uă părzăuă. De Talibanu hukmet că ți-am de simio nălui la zinu hivadunu să rășă dar și lării hohiți de ulătie pe de două călunui chi hukmet pe răsmietne de pijandele. Pe atiru două călunui chi de afanăsan să mi-ați să de la păsicăr chicin și uite de ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د وګو او اړو خلکو شمیر له 9 میلیونو واوخته. طالبانو هم همدارنګه نجونې له ښوونځي او پوهنتوني زده کړو منع کړي دي او د ملګرو ملتونو د دفترونو په ګډون یې په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو د واکمنېدو دوه کاله داسې مهال پوره کېږي چې په افغانستان کې د بشري حقونو بېساری سرغړونې ثبت شوي دي. د امنسټي انټرنیشنل د جنوبي آسیا سیمه ییزې څانګې نن پر خپل ټویټر لیکلی دی چې تر نننۍ ورځې پورې په ټوله نړۍ کې څه کم 2 لکه کسانو هغه آنلاین غوښتنلیکونه ترلاسه کړي دي چې له طالبانو غواړي د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو نورو مدافع ډلو په تېرو 2 کلونو کې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې له بشري سرغړونو او د ښځو له حقونو سرغړونې په پرله پسې ډول څاري او په خپلو اعلامیو کې له طالبانو او د ټولو اړخونو غوښتي دي چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه وایي پر افغانستان د طالبانو په 2 کلنه واکمنۍ کې د رسنیو وضعیت مخ په خرابېدو دی. سی پی جی نن په خپل تازه راپور کې وویل طالبانو پر افغانستان د واکمنېدو په پیل کې ژمنه کړې وه چې د رسنیو د ازادۍ او د ښځو د حقونو ملاتړ به کوي، خو دا دی 2 کاله وروسته نه یوازې له دې ژمنې په شا شوي دي، بلکې د هغو رسنیو ځپلې پیل کړې دي چې په یو وخت کې په ډېر ښه وضعیت کې وي. سی پی جی د رسنیو د سانسور پر خبریالانو د حمله او د هغو د غیر قانوني نیونو د ښځینه خبریالانو پر کال د محدودیتونو او د نورو موارد یادونه کوي او نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار ته دوام ورکړي. د ایران د پلازمینې تهران په لوی بازار کې نن اور ولګېد خو انساني تلفات نه لري. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس د تهران د اطفایې د ادارې د ویاند له قول خبر ورکړی دی چې نوموړی وایي دا اور د تهران په آهنګران بازار کې لګېدلی او شاوخوا 10 ګودامونه او هټۍ سوځولې دي. ویاند زیاتوي چې اطفایې د اور پرته له دې چې څوک پکې ټپیان شي اداره کړی دی، خو د راپور له مخې ډېر احتمالي مالي زیانونه یې خلکو ته اړولي دي. او روسیې نن د اوکراین په لویدیځ کې د توغندیو یو لوی برید کړی دی چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 3 کسان پکې وژل شوي دي او ګڼ نور پکې ټپیان دي. بیا به هم په افغانستان کې د طالبانو د 2 کلنۍ واکمنۍ ته تم شو. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ یوه بله پایله د افغانانو د کډوالۍ زیاتوالی دی. د کډوالۍ د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په 2020 او 2022 کلونو کې شاوخوا 3.6 میلیونه افغانان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. همدارنګه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ د راپور پر بنسټ په بیلابیلو هیوادونو کې اوس مهال 3.2 میلیونه افغانان اوسیږي چې دا په نړۍ کې د کډوالۍ تر ټولو لوی او اوږد حالت دی. تفصیل په دې راپور کې.
په خپله خوښه او یا ناخوښه کډوالۍ او پناه غوښتنه له ډېرو وختونو راهیسې د افغانانو په ژوند پورې تړلې دي. څرنګه چې په تېرو 2 کلونو کې افغانستان د نړۍ بېلابېلو هیوادونو ته د خپلو اتباعو د کډوالۍ د سترې څپې شاهد دی. له سوریې او اوکراین وروسته افغان کډوال په نړۍ کې 3م لوی بېځایه شوی نفوس لري. د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM د راپور له مخې د روان کال د جوزا میاشتې په نیمایي کې یوازې په 2021 او 2022 کلونو کې شاوخوا 3.6 میلیونه افغانان بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. په دوی کې 1.7 سلنه ایران، 13 سلنه پاکستان او 11 ترکیې ته کډوال شوي دي. دغه راز د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ یا UNHCR د راپور له مخې اوس مهال په 103 هیوادونو کې 8.2 میلیونه افغانان د کډوالو په توګه ژوند کوي، چې د دغه سازمان په وینا دا په نړۍ او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان د 2 لسیزو په تاریخ کې تر ټولو لوی او اوږد بحران دی. UNHCR زیاته کړه په دغو کې 70 سلنه ماشومان او ښځې دي چې مرستې ته اړتیا لري. په افغانستان کې 4 لسیزې جګړې، طبیعي پیښې، د خوراکي توکو نخوندیتوب او په 2021 کال کې سیاسي بدلونونه د افغانانو د کډوالۍ او پناه غوښتنې له مهمو لاملونو څخه دي. د 2021 کال د اگست په 15مه د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو زیات شمیر مستحق افغانان امریکا، کاناډا او اروپایي هیوادونو ته کډوال شول، خو ځینې لکه د فرشتې په څیر اوس هم په ګاونډیو هیوادونو کې یو بې برخلیکه ژوند لري. هغې ازادي راډیو ته وویل
مهاجرت در پاکستان یعنی عزیز دادن
پاکستان ته کډوالي په دې معنی ده چې ټول هغه څه چې په ډیرو هیلو جوړ کړي له لاسه ورکړي. زه دې تاړه شوم چې د خپل کور ټول وسایل چې په ډیر زحمت مې جوړ کړي و خرڅ کړم. پاکستان ته راغلو چې برخلیک مو معلوم شي. اوس دلته د ویزې ستونزه لرو. که بیا ویزې ته اپلای وکړم 50% امکان لري چې ترلاسه یې کړو. که پیسې هم ورکړو ویزه نشو اخیستلی. د کور کرایه او خوراکي توکي ډیر ګران دي.
خانه بسیار قیمت است، مواد خوراکه بسیار قیمت است.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره د ملګرو ملتونو او د بښنې د نړیوال سازمان په ګډون د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې د طالبانو د مشر لخوا د عمومي افیل اعلان سره سره د پخواني جمهوري نظام یو شمیر کارکوونکي او پوځیان په افغانستان کې بندیان او شکنجه شوي، له درکه او یا هم وژل شوي دي، چې له همدې امله ډېری یې ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران ته پناه وړې ده. یو له دغو څخه چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل
مشکلات چې موږ نه توانستیم
د ځینو ستونزو له امله ونه توانېدو چې هلته ژوند وکړو. شل کاله مې خدمت وکړ، د دې لپاره چې غل نه وم. په ډېرو سختیو مې ځان ایران ته ورسوه. شپږ اولاد لرم، د ورځې 2 لکه تومنه په سختۍ ګټم. پرته له انساني امکاناتو دلته ژوند کوم.
هیڅ امکانات انساني برای زندگی او ګپا نه داریم.
د بیوزلۍ او بیکاری زیاتوالی په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو یوه بله پایله ده. دې ستونزو هم یو شمېر افغانان دې ته اړ کړي چې د قاچاق پر وړاندې ستونزې او خطرونه ومني او خوندي هیواد ته ولاړ شي. صادق چې په کابل کې په یوه خصوصي شرکت کې کار کوه وایي چې له دندې له لاسه ورکولو وروسته له خپلې مېرمنې او دریو ماشومانو سره له افغانستانه وتلی دی.
جمهوریت سقوط کرد تقریبا 3 ماه بعدش مجبور شدم که از وطن
شاوخوا درې میاشتې وروسته له سقوطه دې ته اړ شوم چې هیواد پرېږدم. له قاچاقي لارو ایران ته راغلم، ډېرې ستونزې مې ولیدې. په دې سړه هوا کې درې واړه ماشومان مې هم راسره وو. 2 میاشتې په لاره کې وم، له یوه ځای څخه بل ځای ته تلم. اوس له 12 کلن زوی سره مې المان کې یم. نوره کورنۍ مې ترکیه کې ده، ومې نوشو کولی هغوی له ځان سره راولم. زه هم بې برخلیکه یم، قبولي مې هم معلومه نه ده.
خوایې هغه کسان چې په دې 2 کلونو کې د خپل مقصد هیوادونو ته رسېدلی دي ښه ژوند لري. د ښځو د حقونو فعاله ترنم سیدي چې له 2 کلونو راهیسې په کاناډا کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته د خپل د کډوالۍ ژوند په اړه کیسه کوي.
قرار شو ما برای از افغانستان تمام مسیر پل سرخ
کله مو چې غوښتل افغانستان ووځو له پل سرخ څخه تر هوایي ډګره ټوله لاره مې د وطن هوا بیوله. څو بوی زما په سینه کې پاتې شي او اوس دلته هم باید له سفره پیل کړم. زه په نړیوالو اړیکو روابط بین الملل کې مستری لرم، خو هېڅ مې په درد نه خوري. د کډوالۍ ستونزو ډېر ستړي کړی
یم. مهاجرت به خودی خود مره
خود ایران او پاکستان په ګډون په ګاونډیو هیوادونو کې میشته افغانان وخت پر وخت ازادي راډیو ته د اسنادو د نشتوالي، د پولیسو د ځورونې، زندانی کېدو، بیکاری او جبري شړلو په اړه شکایتونه کوي. خو د حقوقي چارو کارپوهه نجله راحل ازادي راډیو ته وویل چې ملګري ملتونه مکلف دي چې د هغو کډوالو ملاتړ وکړي چې په 3 هیوادونو کې ژوند کوي.
ځینې کسانو چې 3 هیواد ته ولاړل ځانونه یې په ملګرو ملتونو کې راجستر کړل او انتظار باسي. دا د ملګرو ملتونو 3 سلنه مکلفیت دی چې دا کارونه وڅېړي. هغوی د خپل په حال نه پرېږدي. د هغوی اساسي حقونه د اوبو، نفقي او سرپناه د تامین کړي. کله چې یو کس مقصد هیواد ته رسیږي له ټولو حقونو برخمن وي، د رای ورکولو له حق پرته.
خود پناهنده هم برخوردار می بشه جز بعض موارد، مثلا رای دادن.
خو یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته په یو شمېر راپورونو کې ادا کړې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرې د دوی ستونزو ته کمه پاملرنه کړې ده. د کډوالۍ او پناه اخیستو تر څنګ جګړې، وچکالۍ او نورې طبیعي پیښې هم په افغانستان کې دننه د بې ځایه کېدو لامل شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو کسانو شمېر 3.2 میلیونه اعلان کړی و. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د کورني بې ځایه شویو کسانو شمېر 3.5 میلیونه اعلان کړی و. د تخار ولایت اوسیدونکو یو خبریال چې نو وړي د امنیتي ستونزو له امله نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د جګړو له امله له تخار څخه کابل ته کډه شوي او اوس د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې لخوا چمتو شوي لومړنیو اسانتیاو سره په سخته ژوند تیروي.
کله چې موږ له تخار څخه راغلو د لوګیو او باروتو د جګړې اور څخه مو ځان وژغورو چې زموږ یو کیلومتر کې و. خپل کور او ځای مو له لاسه ورکړ. دا چې مو هلته په کرایي کور کې ژوند کاوه او دلته هم کرایي کور دی، نو دا مو لازمه و نه ګڼله چې بیرته لاړ شو.
د طالبانو له واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ستونزو، بې وزلۍ، بېروزګارۍ او د خپلو اولادونو د زده کړو په خاطر د افغانستان ووتل. یو شمېر یې وتوانېدل چې خپل د مقصد هېواد ته ورسېږي، خو ډېری لا هم په ګاونډیو هېوادونو کې یو بې برخلیکه ژوند تېروي.
ځینې اقتصاد پوهان او عام افغانان وایي د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې د اقتصادي بحران په مهارولو کې د یو مسؤول حکومت په څیر رول نه دی درلودلی. دوی زیاتوي د ښځو په کار د طالبانو محدودیتونو په متوسط وړو کاروبارونو لوړ مالیات او له دولتي ادارو څخه د پخوانیو کارکوونکو د لرې کولو له امله د ډیرو خلکو اقتصادي حالت خراب شوی دی او د بېوزلۍ په کتار کې درول شوی دی.
ځینې اقتصاد پوهان او عام افغانان وایي ورځ تر بلې بشري مرستو ته د اړمنو شمېر ډیریږي، چې ښایي د طالبانو حکومت په تیره دوه کلنه واکمني کې د بېوزلۍ او اقتصادي بحران د مهارولو لپاره اساسي کار نه دی شوی. د کابل یوه اوسیدونکي چې سینګارتون یې په وروستیو کې تړل شوی وایي د دې په څیر د زرګونو نورو کورنیو د عاید لارې د طالبانو د محدودیتونو له امله په تیرو دوو کلونو کې تړل شوي دي. دا چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
مردو بیکار، جوانو بیکار، سړی بیکار دی، ځوانان بیکاره دي، زما پلار سپینګیره دی، دومره کار نشي کولی چې د کور خرڅ پوره کړي، نو ځکه ما مې له مور سره کار کاوه، خو اوس دوی طالبان اجازه نه راکوي. دا ډول کړنې زموږ ټولنه نور هم د بېوزلۍ او بې ثباتۍ خواته بیايي.
مدني فعاله سکینه حسیني بیا وایي د ښځو په کار د بندیز ترڅنګ په حکومتي ادارو کې د پخوانیو کارکوونکو لرې کول بل هغه مسله ده چې ډیری کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. نوموړي وایي:
با حاکمیت طالبان اکثریت
د طالبانو له واکمنۍ دو سره اکثره دولتي کارکوونکي له دندو ګوښه شوي. دوی هغه کسان و چې په کم معاش د یوې کورنۍ ژوند مدیریت کاوه، خو اوس د خلک بې دندې او بې برخلیک دي. ورځ تر بلې زیاتېدونکې بې وزلي او بېکاري ژوند او راتلونکي ته خلک نهیلي کړي دي.
یوه آینده را از مردم گرفته است.
په ورته وخت کې هغوی چې متوسط شخصي کاروبارونه لري او له دې لارې د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي وایي د طالبانو په دوه کلنه واکمني کې د اقتصادي ستونزو او مالیاتو له امله خپل کارونه پرېښي یا یې د پرېښودو تکل کړی. د افغانستان په یو جنوبی ولایت کې د یو درملتون څښتن چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي په یو میاشت کې د درملتون کرایه او مالیه هم نشي پوره کولای، ځکه اوس په دې سوچ کوي چې خپل درملتون وتړي.
زما په کاروبار کې فعلاً ډیر کم عاید، یعنی دومره عاید چې هغه یوازې کرایه نشي پوره کولای. د دومره سودا اچولې ده چې زه په درې ورځو کې کوم سودا نشم کولای. دا چولې ته دغه دروي نه بیا ماته مالیه ټاکلې. حضور ته امداد ته چې کوم درکه وای دا موږ سنجش کړی. کم داسې وسی د دې پیسې نه د چدي دکان را ته بندي د چدي راځي او روزانه مشته یو سو بل سوای، نو د دې نه دا شته چې موږ خپل کاروبار خپل وتړو او باندې کړو.
د عامو افغانانو ترڅنګ اقتصاد پوهان هم وایي د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې د یو مسؤل حکومت په توګه عمل نه دی کړی او برعکس تر ډیره یې د خپلو سلیقوي پرېکړو او محدودیتونو له امله د اقتصادي ناورین پراخولو ته لار هواره کړې ده. د اقتصادي مسایلو شننکه یو لیکوال لال زازی د طالبانو حکومت بندیزونه د توجیه وړ نه بولي او وایي دوی باید په دې خاطر چې خلک له اقتصادي ناورین څخه وژغورل شي ډیر څه وکړي.
دوی بندیزونه تر ډیره بریده غیر معقول دي، هیڅ توجیه نه لري او منفي اغیزې د افغانستان په خلکو زیاتې دي، چې په نتیجه کې بشري بحران کچه زیاته شوې ده. حکومت ته ډیر څه کول پکار دي، ځکه اوس وخت کې وضعیت د خلکو ډیر خورا ځپل شوی دی. د شکاري فرصتونه نشته، بهرنۍ مرستې په افغانستان باندې بندې شوي، د عوایدو سرچینې خورا کمې شوي دي، نو دولت ته هم پکار ده چې کوټلي ګامونه واخلي.
اقتصاد پوه او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې پخوانی مشر ازرخش حافظي د نورو لاملونو ترڅنګ په افغانستان کې د اقتصادي بحران یو لامل په دې هیواد کې د یو مشروع او په رسمیت پیژندل شوی حکومت نشتون بولي، چې په خبره یې له دې امله دا هیواد له نړیوالو مالي تعاملاتو څخه منزوي شوی او سوداګري ورسره ګرانه شوې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان اوس مهال د بینالمللي سویفت سیستم څخه بهر پاتې دي، او د دنیا د مالی سیستم څخه ګټ نه پورته کولای. دنیا مستقیما افغانستان حکومت ته قرض نه شو ورکولای، ځکه چې دا حکومت د هیڅ واد لخوا په رسمیت پیژندل شوی نه دی په دغه تیر دوه کالونو کې. او دا د سرپرست حکومت قدرت د ماناور چې د افغانستان د خلکو په استازیتوب په دوه ملي ډګر کې حرکت وکړي او خپل حق ترلاسه کړي ډېر محدودیت سره مخامخ وي، او اقتصادي وده پرته له یو سیاسي مناسب بستر څخه ناشونی دي.
ښاغلی حافظ زیاتوي، هر کال په اټکلي ډول له شپږ سوه تر اووه سوه زره کسان د افغانستان په نفوس کې ډیریږي، چې که یو منظمه اقتصادي وده نه وي بېوزلي نوره هم ورسره ډیرېدلی شي. که څه هم طالب چارواکو په ځلونو په افغانستان کې د بېوزلۍ او اقتصادي بحران ادعاوې او راپورونه رد کړي، خو په تېرو دوو کلونو کې ګڼو نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د بېوزلۍ او اقتصادي بحران په اړه راپورونه خپاره کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په وینا، افغانستان په نړۍ کې له ستر بشري ناورین سره مخ هیواد دی چې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، 3 میلیونه وګړي له قحطۍ سره مخ دي، او 3.2 میلیونه ماشومان یې خوارځواکي دي. خو یادې ادارې ډېر کله شکایت کړی چې دومره مرستې نه ورسره کېږي چې په افغانستان کې ټولو اړمنو ته ورسوي. څو ورځې وړاندې د ناروې د کډوالو شورا مشر هم ویلي وو چې کله افغانستان سره د بشري مرستو بودیجه ډېره نه شي، د دې امکان شته چې د روان میلادي کال تر پایه د خوراکي توکو مرستې ودرېږي.
د طالبانو حکومت په تېرو دوو کلونو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې 200 لوی او واړه کانونه په قرارداد ورکړي دي. په دې کانونو او طبي سرچینو کې د نفتو، مرمرو، ډبرې، کچ، تراوین، ډبرو، سکرو او نور کانونه شامل دي.
د طالبانو حکومت چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی، د خپلو عوایدو د لوړاوي په خاطر تر ټولو لویه تکیه د افغانستان په کانونو کړي. د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ دوی وروستیو دوو کلونو کې 200 قانونه په قرارداد ورکړي چې له دې یو سل اته یوازې تیر کال قرارداد شوي دي. د طالبانو د حکومت د قانون وزارت وایان همایون افغان د جولای په 23 ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې رسنیو ته وویل:
کابل، غزنی، بغلان، ننګرهار، پروان، کونړ، بادغیس، خوست، لوګر، میدان وردګ، فاریاب، قندهار، پکتیا، هرات، روزګان او هلمند ولایتونو کې په تیر کال کې په ټولنیز ډول یو سل اته کوچنی کانونه چې مرمر، رخام، گاج، تراورتین، فلورایت، مالګا، سوربوجاس، کلسیت، نفرایت او کرومایت پکې شامل دي، د آزاد داوطلبۍ له لارې داخلي پانګوالو ته د افغانستان اسلامي امارت د اصول مطابق ورنکل شوي.
تر خوای د طالبانو حکومت یو شمېر لوی قانون هم په قرارداد ورکړي چې پکې د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ د اوسپنی کان څلور بلاکونه، د غور ولایت د تلاک ولسوالۍ د سرو پکان، د کندهار ولایت د سیمنټو پروژه، او په شمال کې د سرې پل د نفتی سرچینو استخراج د یادونې دي. د دې ترڅنګ د میساینه کان چې د جمهوري نظام پر مهال له چینایي شرکت سره شوی، طالب چارواکي وایي چې شرکت له اوږده ځنډ وروسته خپل کارونه یو ځل بیا پیل کړي دي. خو د قانونو استخراج په اوسني مهال کې د افغانستان په ګټه دی او که زیان. په تېرو شلو کلونو کې د جمهوري نظام پر مهال افغان حکومتونو یوازې 126 واړه قانونه په قرارداد ورکړي وو، خو ښکاري چې د طالبانو حکومت بیا د افغانستان د قانونو استخراج د خپلو پروګرامونو په لومړیتوب کې راوستی. د طالبانو حکومت لخوا د ورکړ شوی یو قانون هیڅ قرارداد رسنی شوی نه دی، او نه هم د هیڅ قرارداد جزئیات له خلکو سره شریک شوی دی. په داسې حال کې چې د جمهوري نظام پر مهال د ټولو قانونو قراردادونه له ټولو جزئیاتو سره د وزارت پر ویب پاڼه خپرېدل، اوس اساسي پوښتنه دا ده: داسې مال چې د طالبانو حکومت له بندیزونو سره مخ دی او نړیواله راکړه ورکړه ورسره بنده ده، تر خوا یې د دوی اوسنی رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، په داسې شرایطو کې د قانونو کیندنه د افغانستان په ګټه ده او که زیان؟ د جمهوری نظام پر مهال د قانون او پیټرولیم وزارت د پلان او پالیسی معین ولی الله زدران ازادي رادیو ته وویل: په اوسنیو شرایطو کې له حقوقي او اقتصادي اړخه د قانون کیندنه د افغانانو په زیان ده.
د یو حقوقي او پالیسی یا برنامهوي چارچوب نشتون د دې سبب کیدای شي چې د اقتصادي، حتی فرهنګي او نور هغه تړلي اړخونه چې دي د غل په علاوه هیواد ته په جدي توګه زیان ورسوي. دا زیانونه به د اوس لپاره کیدای شي چې د لیدو وړ یا د ملایزه وړ نه وي، او ملت او خلک یا مسؤلین په دې خوشحاله وي چې مونږ دا د عواید رامنځته کوو او خپله بودیجه د همدې عوایدو له لارې تمویلوو. اما 15 کاله وروسته لکه بیا به مونږ څه کوو؟
خو د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور بیا د روان میلادي کال د جولای په 23 د قانونو لیکندنې دفاع وکړه. وی ویل د ملي پروژو د تمویل یوازینی او خسر چینه ده. د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت ادعا کوي چې واړه قانون ټول داخلي پانګوالو ته په قرارداد ورکړي، خو تیر کال د دې وزارت چارواکو ویلي وو چې د قیمتي ډبرو او د ډبرو سکرو په ګډون ډېری طبیعي ذخایر پاکستان ته وړل کیږي. ترخواه تر اوسه د افغانستان د قانون د استخراج لپاره د چین، ایران او پاکستان په ګډون یو شمېر هغو هیوادونو ډېره لیوالتیا ښودلې چې طالبانو سره خورا نږدې اړیکې لري. عواید او رونوالی د طالبانو حکومت تیرو دوو کلونو کې د کالونو او طبیعي ذخایرو له لارې د ترلاسه شویو عوایدو له خپرولو ډډه کوي، هغه څه چې د دې پروسې د شفافیت په اړه اندېښنې لا پسې زیاتوي. د جولای په 24مه ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور نه یوازې دا چې د عوایدو په اړه پوښتنه ځواب نه کړه، بلکې دا یې هم وویل چې نه غواړي دښمنانې د عوایدو په اړه معلومات ترلاسه کړي.
دښمنای افغانستان بسیار متوجه نقاط اقتصادي افغانستان مشو
د افغانستان دښمنان تر ډیر زموږ اقتصادي ټکو ته متوجه کیږي. یو عربي مقوله ده چې درې شایان خپل دښمنه پټ ساته، یو دا چې چیرې زی، دویم کله زی، او بل خپل مال او تلا
ول مذهب رائے خود را.
خو په 1400 لومړي کال کې د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت چارواکو ازادي رادیو ته ویلي وو چې هغه کال کې عواید 1.5 میلیارډ افغانۍ وو. په ښکارا طالبانو په پاکستان د ډبرو سکرو پلور زیاتې پیسې په لاس راوړي، خو د عوایدو په ډېرېدو کې د ځینې قیمتي ډبرو استخراج هم د پام وړ دی. د طالبانو د حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت وایان همایون افغان د ازادي رادیو دا پوښتنه ځواب نه کړه چې تیر دوو کلونو کې عواید څومره وو او تر څنګ یې پاکستان ته د افغانستان د طبیعي ذخایرو د صادراتو کره اندازه څومره ده. حقوالی اداري فساد سره د مبارزې د شبکې په خوانی رئیس خان زمان امرخیل د عوایدو نه شریکول او د قراردادونو پټ برخلیک د شفافیت پر وړاندې لوی خنډ بولي.
د فساد لپاره فرصتونه څه شي؟ یو دا ده چې هر څه په پټه تر سره کیږي او هر هغه عمل چې په پټه تر سره شو هغه کې که هغه څوک چې دې ساتون کې دي هغه ډیر سپیشلی هم ولی نووسی، خو زمينه او فرصت دی لپاره مساعدیږي چې الته فساد واقع شي. او ځنی وخت داسې کیږي دا فساتونه په دومره لوړه کچه باندې وي چې هغه د افغانستان نسلونو نسلونو ته ډیر تاوان رسوي.
خود طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور بیا د جولای په 24مه ملت ته د حساب ورکونې په غونډه کې په دې اداره کې د شفافیت داډ ورکړ.
د بیت المال مال د ټول مسلمانانو مال په دې کې دومره شفافیت پکار ده کدي ټول ملت نه څوک غلا وکي د دې جواب یې نو ډیر ګران ده.
افغانستان د سرو زرو، قیمتي ډبرو، لیتیم او اوسپنې، کوبالت، مسو او یو شمېر نورو طبیعي منرالونو او ذخایرو له درک غنی هیواد شمیرل کیږي چې اټکل کیږي ارزښت 3 تریلیون ډالر دی. خو په وچه کې دا ایثار هیواد لا هم نه دی توانېدلی چې د یوې شفافې برنامې له لارې د خپلو قانونو د استخراج په وسیله د خپل وږي ملت نس موړ کړي.
د طالبانو حکومت په تیر دوه کلونو کې له نشه یي موادو سره مبارزه بریالۍ بولي او دا کوي چې ځواکونه یې توانېدلي په تیر یو کال کې پر څه باندې 1000 هکتار ځمکه کوکنار وړوي.
په افغانستان کې د کوکنارو د نه کرلو په اړه د طالبانو د مشر ملا حبت الله اخندزاده د حکم له ورکړې څخه څه باندې 14 میاشتې اوښتي، خو لا هم په کندهار، هلمند او فراه ولایتونو کې د تریاکو د پیر او پلور بازارونه په آزاد توګه فعالیت کوي. دا د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د سیاپوشتي په نوم د تریاکو د پیر او پلور بازار دی. بزګر هر ورځ خپل تریاک دغه بازار ته راوړي او دلته بیا لوی قاچاقبران د 2.4 کیلو او 400 ګرامه تریاک چې یو کندهاری من کیږي په 40,000 او 60,000 پاکستانی کلداری پیری. له نشه یي موادو سره د مبارزې متخصصان وایي د کوکنارو د نه کرلو له پریکړې سره هم مهاله قاچاقکوونکو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تریاکو زیرمې جوړې کړي او د تریاکو د بیې په لوړېدو سره هغه په نړیوالو بازارونو کې په لوړه بیه پلوري. په جمهوری نظام کې د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو د سروې په خوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي نړیوالو بازارونو ته د تریاکو د وړلو ترڅنګ د کوکنارو د کښت له کمیدو سره اوس په افغانستان کې د کیمیایي نشه یي موادو تولید ډیر شوی دی.
د قاچاق کوونکو استراتیژیکي زیرمې د هغوی د ملاتړ په همکارۍ مخ په ډېرې دودی او نشه یي مواد سو برابر لوړ پلوري. که په راتلونکو 15 کلونو کې په افغانستان کې کوکنار و نه کرل شي هم د نشه یي موادو ستر قاچاق کوونکي کولی شي د نړۍ د نشه یي موادو تقاضا پوره کړي. د نشه یي موادو په ځانګړي توګه د خخې تولید په بیلابیلو ولایتونو کې روان دي او د گاونډیو هیوادونو لاله نړۍ ته قاچاق کیږي.
خود طالبانو حکومت بیا د کوکنارو د کارلو په مخنیوي کې د بریا ادعا کوي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالمتین قانی د تیری وکال لاستراوړنی په دې توګه یادوي.
نشیتوکو پر وړاندې د مبارزې پولیس د تیر یو کال په ترڅ کې 1,253 هکتار ځمکه د کوکنار رو لکښته پکړې ده. د نشئی توکو او نشئی توکو سره د مبارزې په اړه د قانون بیا کتنه، د روغتو کسانو د راټولولو، ساتلو او درملنې لپاره د کړنلارې ترتیب، او نشئی توکو لپاره د طرزالعمل برابرول.
که څه هم چې د طالبانو حکومت له نشئی موادو سره د مبارزې قانون او په دې برخه کې د یوې کړنلارې د تعدیل خبره کوي، خو بزګر بیا شکایت کوي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت له منع کولو وروسته د قانون خلاف له دوی سره د بدیل معیشت په برخه کې مرسته نه ده کړې. د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې یو بزګر چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، په دې برخه کې د طالبانو له کړنو ناراضه دی.
کوکنار مو کرل او د هغو په پیسو مو خپل لګښتونه پوره کول. اوس چې تاسو کوکنار اړوئ نو په بدل کې خو یې غنم راکړئ، سره راکړئ او یا پیسې راکړئ چې مو خپل ژوند پرې مخته یوسو.
د اوروزګان ولایت یو بزګر جمعه ګل وای چې د بدیل مرستو له ورکړې پرته د کوکنارو اړولو د دې کورنۍ له لوګي سره مخ کړي.
ما رانی ویلو گونی وړه رانی سم وسه ډوډۍ در سره وبسم د خوراک ولاقی چې ماته گونی په 15500 ورقی یا په 15300 ورقی انا غشتنه دغه چې مشته دی شی را مقرر کینه شی دی را کی مشته طالبان ما سر ایس مرسته زبانه نه د کړي ایس خو مې نه دی را کړي ایس شی مشته نه دی را کړي.
په دې ورستیو کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو ان او ډی سی او پلاوی په هلمند ولایت کې له بزګرو سره لیدلې او ویلي دي چې له کروندګرو سره د کوکنارو د کښت په برخه کې د بدیل مرستو نور کولو هغوی له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. په جمهوری نظام کې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ مرستیال ډاکټر ظفر وایي په افغانستان کې شتل وګي ته پکاتو کروندګر له ډیرو ستونزو سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري.
د افغانستان خلک په صورت عموم ډیر غریب شوی دي. د قانان چې دی هغه خو مخکم غریب او خو ډیر زیات ورسره کومک ته ضرورت شته. کله حکومت لاري کومک نه کوي، دلته د ملل متحد یا د یوګانو لاري هم کومک کولی شي. د زراعت متخصصینو سره په مشوره هغه کښتونه چلته هم ګټه کولی شي او هم د دوی د کومک په نتیجه کې د حقین په دې توانی دي چې هغه وکړي، خو دقیق پروګرامونه ورته پکار دي.
په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو د پوځي او سیاسي حضور له پای ته رسیدو دوه کال وروسته د امریکا استازو د تیرې میاشتې په وروستیو کې په لومړي ځل په قطر کې له طالب چارواکو سره له نشئی موادو سره د مبارزې په اړه خبرې وکړې. د دې لیدو کاتو د جزئیاتو په اړه په یو تازه اعلامیه کې راغلي، که څه هم واشنگتن په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمیدو په اړه د لومړنیو راپورونو هرکلی کوي، خو له افغانستانه د تاریاکو د قاچاق او په دغه هیواد کې د کیمیایي نشئی موادو تولید مسله د اندېښنې وړ ده.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. لیمه مننه لیدی چې ماته مو وخت راکو. مخکې لیدی چې طالبان راشي په جمهوریت کې ما ډیر مشکلات ولیدل. پلار مې په اول وختونو کې اجازه نه راکوله چې زه درس ووایم، خو د وخت په تیریدلو سره ما پلار راضي کو چې زه درس ووایم او خپلو هیلو ته ورسیږم. اوس بیا لکه پخوا هماغه ستونزې ډېرې شوي. دا دوه کاله کېږي چې موږ مکتبونو او پوهنتونونو ته نه ځو او زموږ سرنوشت اصلا معلوم نه دی. له دې چې ډېره په کور کې ناسته وم، د ډېرې جګرخونې او فکر کولو له لاسه افسردګي ستونزه راته پیدا شوې وه. اوس مې ځان په خیاطي مرادوزي باندې مصروف کړی دی، ځکه زما پلار یوازې دی، غټ رور هم نه لرم، اوه خویندې یو او د کور غټه هم زه یم. نو مجبوره یم چې کار وکړم، ځکه طالبانو ټولې دروازې په موږ بندې کړي دي او زموږ هیلې خاورې شوي، او زه مجبوره یم چې ټوله ورځ خیاطي، خامکدوزي یا مرادوزي وکړم. خو بیا هم هیله لرم چې هر څه سم شي او زما آواز د اسلامي عمارت ټول کارکونکي واوري، مکتبونو دروازې خلاصې شي او هر څه لکه پخوا شي. مننه.
سلام علیکم نرګسې، مننه چې وخت مو راکړې. زه د ښوونځي نه هم ټولګي زده کوونکی یم چې طالبان نغل او زموږ د ښوونځي دروازې یې بندې کړې، او دا دوه کاله کېږي چې په کور کې ناسته یم، له درسونه او هر شي پس پاتې یو. موږ هېڅ هیلې نه لرو، نور هر څه خاورې شول. د مکتبونو د بندولو سره زه مجبوره شوم چې خیاطي شروع کړم او د خلکو کالي وګڼم او د خپل او فامیل ستونزې حل کړم. ما ډېرې هیلې درلودلې، اول دا چې د کمپیوټر ساینس پوهنځي کې درس ووایم، مګم زه فکر کوم هغه یو خوب و، اوس فقط خیاطي کوم. هیله لرم چې هر څه سم شي، د خو زما خوب په واقعیت بدل شي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ځادې راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورکړل کېدلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکښ